په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سو چې په دویم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي. نن پنځشنبه ده، د کب یهود میاشتې لسمه، د فبروري میاشتې 9 په پایل کې خبرونه. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د دوحې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. کارن ژان پیر دا خبره پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې په 2020 کال کې دغه تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایډن حکومت له یوه ترسره شوي عمل سره مخامخ و. نن د دې تړون 4 کاله پوره سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو نیول د مثبت تعامل په وړاندې مهم خنډ دی. د دغه وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې له طالبانو سره د زندانی امریکایي وګړو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازیو سره د کتنو په ګډون په دوامدارو توګه فشار راوستلی چې په دې هیواد کې د امریکایي بندیان له قید او شرط پرته خوشي سي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې دا مهال شپږ امریکایي وګړي افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی ترکمنستان ته د خپل سفر په وروستي ورځ نن د هغې هیواد له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوب سره پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې ښاغلی متقی په دې کتنه کې د ترکمنستان ولسمشر ته افغانستان کې د امنیت ثبات او د پانګونې او ترانزیت لپاره د نویو فرصتونو په اړه معلومات ورکړل. د ترکمنستان په ګډون د نړۍ یوې هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د غزې تړنګې په غزې ښار کې نن عیني شاهدانو ویلي چې د فلسطینیانو پر هغې ګڼه ګوڼې چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول سوي وو د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې لسلو زیات کسان وژل سوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو وژنو سره د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پیله د وژل سوو کسانو شمیر له 1500 واوښت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن پنځشنبه ملت ته وینا وکړه او د اوکراین په وړاندې د جګړې د پرمختګ او له لویدیځ سره د روسیې د اړیکو په اړه خپل لیدلوری بیان کړ. پوتین خبرداری ورکړ که لویدیځ اوکراین ته سرتیری واستوي د ده په خبره له ترخو پایلو سره به مخامخ سي. پوتین دغه وینا داسې مهال کوي چې څه کم 3 اونۍ وروسته په روسیه کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي او نوموړی به دې ته په پام چې جدي سیال نه لري دغه انتخابات ښایي په اسانۍ وګټي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته سپینې ماڼۍ وایي چې د دوحې موافقه په افغان حکومت کې د دوی د شریکانو د کمزوري کېدو او د طالبانو د پیاوړي کېدو سبب سوه. خلک د دې تړون په اړه څه وایي؟
په اقتصادي برخه کې هم واقعا چې لوی ناورین رامنځته کړی، اوس اکثریت خلک بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو څخه رنځوري.
د دوحې موافقې په اړه له یو متخصص سره مرکه هم کوو. وروسته په یو مفصل راپور کې اوري چې کارپوهان وایي د دوحې تړون عمده برخې نه دي عملي سوي. د بشري حقونو یو سازمان فریدم هاوس وایي چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې په کې له مذهبي ازادیو سرغړونې روانې دي. د خبرلانو مرکز پر رسنوي کې پر شیزنه خبرلانو د طالبانو پر احتمالي بندیز اندیشمن دی.
واقعا نگران کننده است. مرکز
دا پر احتیاط اندیشنه وړ ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز د دې محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کوي.
پاکستان کې د ملي اسمبلی نوې غړي نن لوړه وکړه.
نو په مجبوری کې دوی ټاکنې خو وکړي، خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړي چې داغه یو کریډیبلټی نشته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرق لاست ورزو د راپورونو برخه ده. سپینې ماڼۍ وایي چې د دوحې هوکړې په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویان دی پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په خبرو کې طالبان د دوحې د تړون په نه عملي کولو تورن کړل او ویل چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې طالبان د دې تړون د ژمنو عملی کولو ته وهڅوي. د بدسل کې د چنن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون 4 کاله پوره سول. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چنن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې 4 کاله پوره شول. متحده ایالات وایي دې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن ژان پیر 13 ورځ په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوحې له هوکړې سرغړونه کړې، خو متحده ایالات هڅه کوي چې طالبان د دوحې د تړون ژمنې عملي کړي.
دې تړون طالبان پیوړي او په افغان حکومت کې زموږ شریکان کمزوري کړل او د دې لامل شو چې د ولسمشر بایدن له لوري څو میاشتې وروسته خپل سرتیري وباسو. لکه څنګه چې پوهیږي د هغه څه لپاره چې وروسته پیښ شول کومه روښانه لار او څرګند پلان موجود نه و.
نوموړي وویل چې د پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو تر سره شوی عمل سره مخامخ او د تړون له عملی کولو پرته بل لار نه و پاتې. د دوهی هوکړه د 2020 کال د فبروري په 29 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو. د دغه هوکړې لمخې باید د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پترس کې د افغانستان په راتلونکو پریکړه شوي وای، خو نه یوازې خبرو پایله ورنکړه بلکې جګړه لا پسې تیز شوه او بلاخره د 2021 کال د اگست په 15مه طالبانو د بیا ځل لپاره په کابل ولکا ټینګ کړه. یو شمیر ولسی افغانان وایي د دوهې هوکړې نه یوازې سیاسي بدلون راوست بلکې د دوی په ژوند کې د ګڼو منفي بدلونونو لامل شوه. دوی وایي لدی هوکړې وروسته په افغانستان کې بیکاری، بېوزلي، کډوالي او فقر زیات شو او لا هم افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل دوه اوسیدونکو سمیع الله او نومان ازادي راډیو ته وویل
د دوه تړون چې منفي اغیز زیات دی ځکه چې یو جوړ نظام له منځه لاړو او د خلکو ورسره تجارتونه او کاروبار هر څه چې دی هغه پلاپ شول، بند شول او په ډیره په اکثر افغانانو منفی اغیز کړی دی. فقر زیات شو او بیکاری زیاته شوه، حتی د خلک مهاجرت ته مجبور شول.
په اقتصادي برخه کې هم واقعا چې یو لوی ناورین رامنځته کړی، اوس اکثریت خلک بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو څخه رنځ وړي او همدغه اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي دي چې بالاخره خلک د وطن څخه ووځي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سپینې ماڼۍ د ویان د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون نن د دوهې د تړون د څلورمې کلیزې په مناسبت د ښاغلي مجاهد یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړي پکې متحده ایالات د دوهې له هوکړې په سرغړونې تورن کړی دی. زبی الله مجاهد ویلي امریکا ژمنه کړې و چې له افغانستان سره به تعامل عادي او د افغانستان د پرمختګ مخنیوي بنه کوي، خو په خبرې د ژمنې نه دی عملی شوی. نوموړي زیاته کړې د امریکا تور لیستونه هم شته، بندیزونه په ځای پاتې، د افغانستان بانک پانګه کنګل دا او د رسمیت پیژندلو مخه هم نیول شوې ده. زبی الله مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د دوهې هوکړه مدي کړې او په تیرو دونیمو کلونو کې د طالبانو لخوا د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ نه دی پیښ شوی. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت راپورونه ورکول شوي او د پاکستان په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونو وخت ناوخت ادا کړي چې د غډلې د دوی امنیت تک واخ دی. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو راپور ورکړي چې په افغانستان کې القاعده شبکه فعاله ده او طالبان ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو وبردل چې د سپینې ماڼۍ یو ویان د وایي د دوهې موافقه د دې سبب سو چې په تیر جمهوري نظام کې د دوی متحدان کمزوري خو طالبان پیاوړي سي. د جرمني په برلین کې مې د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امریکا د حکومت د یو ویان د څرګندونې په څه معنا دي.
امریکایان په دې ښه پوهېدل چې په اوکراین کې به جګړه پیل شي، نو د دې په خاطر دوی وغوښتل چې خپل سرتیری د افغانستان ځینو وباسي او دغه توافق ته په بیړه سره لاړل. په دغه توافق کې افغانان له پامه غورځول شوي دي. په هر صورت امریکایان یو هدف درلود او هغه امریکایي سرتیرو مصون وستنه د افغانستان ځینو، چې هغه کار ترسره شو. بله خبره دا ده چې اوس وخت کې سکال انتخابات ترسره کیږي د جمهوری خواهانو او د دیموکراتانو ترمنځ، دغه کمپاین روان دی. د اوس نه دیموکراتان داسې تبلیغ کوي چې ګویا دا د ترامپ د وخت پالیسي وه او په دې کې دیموکراتان هیڅ ملامت نه دي. زه داسې فکر کوم چې بل اړخ همدا دی چې دغه د انتخاباتي کمپاین یوه برخه ده. ځینې وخت کې دوی داسې څرګندونې کوي.
ګڼ متخصصان په دې باور دي چې د دوحې تړون عمده برخې رعایت شوی نه دي. طالبان امریکایي لوری او امریکایي لوری طالبان د تړون له عمده برخو په سرغړونه تورنوي. ستاسو نظر په دې برخه کې استاد څه دی؟
په دغه توافقاتو کې څلور پنځه ټکي وي چې په هغه باندې دواړو خواوې توافق کړی و. امریکایي سرتیری به وځي، طالبان به په هغوی حملې نه کوي، بین الافغانی مذاکرات به پیلیږي، د بشر حقوق ته به احترام کیږي، افغانستان نه به تهدیدونه نورو هیوادونو ته متوجه دي، او بشری حقوق به په پوره توګه مراعت کیږي. اوس چې کله نه طالبان په واک کې ورسېدل، دوی ورځ تر بلې دغه محدودیتونه په خلکو باندې په ښځو باندې زیاتوي. بین الافغاني مذاکرات هم پیل نه شوې، او په دغه برخه کې طالبان داسې دا لري چې امریکایانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. لیکن په دغه توافق کې دا خبره نه ده راغلی چې د تور لست نه به د دوی نومونه وځي، د دوی بندیان به خلاصیږي، د دوی دارایګانې به خلاصیږي. دا خبره په توافق کې نشته. طالبان دا د یو بهانې په توګه دې نه کار اخلي، در حال چې په دغه توافق کې بشري حقوق، بین الافغاني مذاکرات زیرې داسې موارد شته چې طالبان په هغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی کړی.
اتمر صاحب، ورځ په ورځ په افغانستان کې محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي چې پر خلکو ورسره د آزادانه ژوند فضا تنګیږي. د دغو ستونزو ملامتي ستاسو په نظر د چا پر غاړه ده؟
افغانان خو تاسو پوهیږئ چې ډیر خوشحاله وو دغه مذاکرات، او داسې فکر کاوه چې د دغو مذاکراتو نه به وروسته یو ملي حکومت رامنځته شي، او دې سره به جوخ بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او دغسې یو نظام به راشي چې په قانون ولاړ وي. لیکن متاسفانه چې طالبانو بیرته په هغه ایدیولوژیک فکر باندې، په هغه پخواني فکر باندې دوی لاړل. ورځ تر بلې محدودیتونه یې وضع کړ، د جنکیانو تعلیم یې بند کړ، د ښځو مشارکت یې په ټولنه او په سیاست او په اجتماع او په اقتصاد کې بند کړ، او د فقر کچه ورځ تر بلې زیاتیږي، نړیوالې مرستې ورځ تر بلې کمیږي. او دې سره هم بیا هم طالبان دا کوشش کوي چې نور محدودیتونه هم په خلکو لګي. نو زه داسې فکر کوم چې څومره چې فضا تنګیږي، خلک خپل باور او اعتماد په حکومت باندې د لاسه ورکوي، او کوشش دا کوي چې څنګه وشي کولی دغه اوسني حالت ته دوی تغییر ورکړي. بالاخره دوی به اول داسې وکړي چې هغه به بیا ښې پایلې نه به طالبانو ته ولري، او نه به د افغانستان خلکو ته ولري.
د جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې یو بنسټ وایي چې په 2023 نه دی کال کې په اروپا کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه 13% زیات شوي چې 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې ډیری کډوال د سوریې او افغانستان وګړي دي.
په داسې حال کې چې اوس هم سلګونه افغانان په دې تمه دي چې اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې د دوی د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ومنل شي، د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس وایي چې په 2023 کال کې په ټوله اروپا کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه 13% زیات شوي. د آژانس د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې ډیری کډوال د سوریې او افغانستان وګړي دي، چې د دې ادارې د شمیرو له مخې په 2023 کال کې 1,01,000 پناه غوښتونکي له سوریې او 1,14,000 له افغانستانه دي چې ثبت شوي دي. د اروپا د پناه غوښتنې آژانس کلنی راپور ښیي چې تیر کال د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو او همدارنګه ناروې او سویس کې 1.4 میلیونه کسانو د پناه غوښتنه کړې ده. خو ولې اوس هم افغانان اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د لیست په سر کې دي او له افغانستانه د وتلو هڅه کوي؟ یو شمېر هغو کسانو چې په اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې د پناه غوښتنه کړې. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته بیکاری، اقتصادي ستونزې او امنیتي ګواښونه دغه اتحادیه ته د دوی د پناه غوښتنې اصلي لاملونه بولي. د افغانستان د ملي اردو یوه پخوانۍ سرتېری چې د یو کال راهیسې په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو له امله ژوند کوي او د پناه غوښتنې لپاره د جرمني او فرانسې د ځواب په تمه ده، ازادي راډیو ته وویل
فرانسې او آلمان ته مو څو ځلې د پناه غوښتنه کړې، اوس مونږ څو ځلې ایمیل وکړ، هیڅوک مو غږ نه اوري. موږ بیا افغانستان ته نشو تللی ځکه چې زه یوه سرتېری یم او یوه لور لرم. زه د هغه ځواب په تمه یم چې ماته امید راکړي. باور وکړي موږ ستړي شوي یو.
یوه بل افغانه فرشته صمیمي هم وایي چې د کار د نشتوالي او د خپلو دو ناروغو ماشومانو د درملنې له امله هڅه کوي چې له ایران څخه یو اروپایي هیواد ته ولاړه شي، ځکه په خبره یې درملنه یې په افغانستان او ایران کې ناممکنه ده. نوموړي همداراز ازادي راډیو ته وویل
دلیل آمدن هم در ایران مریضی
دو ایران تزما در اتگ لامل زما د دوه ماشومانو ناروغي ده چې په افغانستان کې د یوې طبي تیروتنې لامل سترګې له لاسه ورکړي او نور په افغانستان کې د کار کولو چانس نه لرم او اوس هم په ایران کې هم. تر اوسه مو څو ځله د جرمني او ایټالیا له سفارتونو سره په شخصي توګه تماس نیولی، برېښنالیکونه مو ورته کړي، خو تر اوسه مو کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
متاسفانه تا هنوزم ما هیچ جواب را دریافت نکردیم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د آلمان د کډوالو او پناه غوښتنې فدرال ادارې دغه هیواد ته د 2023 کال د کډوالۍ احصایې خپرې کړې وې. د دغه دفتر د معلوماتو له مخې تیر کال په جرمني کې تر ټولو ډیر پناه غوښتونکي اول د سوریې او بیا د ترکیې، افغانستان، عراق، ایران، ګرجستان او روسیې وو.
د امریکا متحده ایالاتونه د طالبانو لخوا د دغه هیواد د اتباعو نیول له طالبانو سره د مثبت تعامل په وړاندې یو مهم خنډ ګڼي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له بند څخه د بندي امریکایانو د جر او شرط پرته خلاصون غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له بند څخه د بندي امریکایانو د جر او شرط پرته خلاصون غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند میټیو میلر د چهارشنبې په ورځ ناوخته د طالبانو لخوا د زندانی شویو امریکایانو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازو سره په کتنه کې په دوامداره توګه د هغوی پر خلاصون ټینګار کړی.
د متحده ایالاتو چارواکو په دوامدار او پرله پسې توګه په ځانګړې توګه د طالبانو له اساس سره په غونډه کې په افغانستان کې د بندیانو په سمدستي او غیر مشروط خوشي کېدو ټینګار کړی او دا ویلي دي چې دا کړکېچونه د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی.
ښاغلي میلر په ډاګه نه کړی چې دا مهال په افغانستان کې څومره امریکایي اتباع بندیان دي، خو امریکایي سی بي ایس ټلویزیون څه موده وړاندې د یو امریکایي چارواکي په حواله چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کړې وه ویلي وو چې اوس مهال د رایان کوربت په ګډون شپږ تنه امریکایي اتباع په افغانستان کې د طالبانو لخوا بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د قطر په مرسته یو اتریشی له بنده خوشې کړی دی، خو د هغو امریکایانو په ځانګړي ډول د هغو افغاني الاصله امریکایي کورنۍ چې د طالبانو لخوا بندیان دي اندېښنه څرګندوي او وایي چې پرته له دې چې کوم جرم پرې ثابت شي دوی په زندان کې دي. د محمود شاه حبیبي ورور تیمور شاه حبیبي چې یو افغاني الاصله امریکایي او د تیر جمهوري نظام د ملکي هوایي چلند د ادارې پخوانی رئیس وو او اوس مهال د طالبانو لخوا په بند کې دی، ازادي راډیو ته وویل
موږ نه پوهیږو چې د محمود شاه حبیبي ګناه څه ده. آیا د ده ګناه دا ده چې ده د امریکا تابعیت درلودی؟ آیا د ده ګناه دا ده چې ده په تیر نظام کې وظیفه اجرا کړې وه او که بل څه؟ موږ ته هیڅ معلومات نشته چې ده په څه تور نیولی دي او چیرې ساتلی دي. مشکل دا دی چې تر 19 میاشتې اضافه وسولې نه ده ته د تماس اجازه ورکړې ده او نه د ملاقات کوم موقع او فامیل تور کول شوی ده چې دا نهایتا ظلم دی. دا نه په قانون کې راځي، نه په شریعت کې راځي او نه په دنیوي اصولو کې راځي. فامیل به تر څه وخته پورې صبر وکړي؟ فامیل به تر څه وخته پورې د چا سره تماس ونه نیسي یا به رخ پورته نه کړي؟ بلاخره خو انسان دی او انسان خپل حوصله د لاسه ورکوي.
تیمورشاه حبیبی د طالبانو له زندانه د خپل ورور د خلاصون غوښتنه کوي. خو د طالبانو حکومت د یو شمیر امریکایانو په نیولو سره د څه په لټه کې دی. د سیاسي چارو یو پوه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل چې په دې مسله کې د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ طالبان غواړي په امریکا فشار راوړي.
په افغانستان کې په رسمي توګه باندې د بهرنیو اتباعو حضور په زندانونو کې طالبان نه مني، ولې د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې افغان الاصل امریکایی او د نورو هیوادونو ځینې اتباع د طالبانو سره بندیان دي. د دغو بندیانو په هکله باندې د امریکا، اروپا او د ځینې ګاونډي هیوادونو او د طالبانو ترمنځ بیا بیا لیدنې کتنې سوي دي، بحث سوی دي. طالبان په هغه کې خپلې غوښتنې لري، ځینې غوښتنې د دوی سیاسي دي، لکه غرب چې امریکا چې د طالبانو په وړاندې باندې هره وسیله د فشار په توګه کاروي، طالبان هم دغسې موضوعات د فشار په توګه کاروي تر څو چې په سیاسي ډګر کې، په ډیپلوماتیک ډګر کې د امریکایانو څخه، د اروپایانو څخه امتیاز ترلاسه کړي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو پورې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند د څرګندونو او د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د بندي امریکایانو د شمیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د نوموړي د نیول کېدو د لامل او د دوی لخوا د نیول شویو امریکایانو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې سره په مرکه کې ویلي و چې دوی له هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې اتباع یې په افغانستان کې بندیان دي. تر دې وړاندې هم څو ځلې د امریکا د متحدو ایالاتونو بېلابېلو چارواکو له طالبانو څخه د خپلو اتباعو د خلاصون غوښتنه کړې چې ظاهرا یې تر اوسه کومه د پام وړ پایله نه ده لرلې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان نن د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه. ټاکل شوی چې د پارلمان نوی غړي چې د فبروري د 8 نیټې پلان جمعنو ټاکونو کې ملي اسمبلی ته بریالي سوي، په راتلونکو څو ورځو کې د پارلمان لپاره رئیس او مرستیال د غرض د پاکستان نوی صدر اعظم وټاکي. د پاکستان د مسلم لیگ، نواز ګوند، د پاکستان له پیپلز او ځینو نورو کوچنیو ګوندونو سره د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. نور په دې راپور کې.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی غونډه وکړه او نوی ټاکل شو غړو له تر سره شوو انتخاباتو دریونه ورسته چې پکې د درغلي پراخ تورنه لګول شوی لوړه وکړه. د پارلمان نوی غړو ته د لوړی مراسم د پارلمان د پخواني رئیس راجا پرویز اشرف لخوا تر سره شول. ټاکل شوی چې سبا جمعه د پارلمان رئیس او مرستیال وټاکل شي او د مارچ په څلورمه به هم دوی د پاکستان نوی صدر اعظم غوره کوي. د پاکستان د فبروري د 8 په انتخاباتو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان ګوند له ګډون منع شوی، خو پلویانو یې ډېرې رایې ګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې صدر اعظم باید د یو ګوند یا ګوندونو لخوا چې ډېرې رایې ګټلې وي وټاکل شي. د انتخاباتو په ورځ حکومت په ډیرو سیمو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ خدمات ځنډولي وو او د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې دا کار د امنیت د خوندیتوب لپاره کړی دی. خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند وکیلانو نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم شهباز شریف چې په 2022 کال کې د پارلمان لخوا د عمران خان له بېواکه کېدو وروسته د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او تمه ده چې بیا نوی حکومت جوړ کړي پارلمان ته ننوت، د رایو غل شعارونه ورکول. په کوټه کې قانون پوه او سیاسي څېړونکی همایون انکاسی وایي راتلونکی حکومت بل ډېرو ستونزو سره مخ وي.
استابلیشمنت خوښ نه و چې دا ټاکنې وسی، نو په مجبوری کې دوی ټاکنې خو وکړې، خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړې چې داغه یو کریډیبلټی نشته. مثال ټول آزاد کینډیډیټس را وستل او هغه څوک دلی څوک دوری، بس یو هپ اینڈ ڈیزرټ دی. دوی هم سر نه بخلاصي چې څوک دا قتل وی چې د دوی دا تجربه څو کال چلیږي، یو نیم کال چلیږي، کال چلیږي، شپږ میاشتې چلیږي. د پارټیانی پولیټیکل پارټیانی د کرایسس د وتلو څه دغه نه لري، پروګرام نه لري.
د پاکستان ملي اسمبلی 3 شپږ دیرش غړي لري چې د 2 شپږ شپږ څوکیو لپاره انتخابات سره شول.
د پارلمان شپېته څوکۍ د ښځو او لس د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوې چې د ګوندونو د استازولۍ له مخې ویشل کیږي. د صدر اعظم څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګوند چې د پاکستان له پیپلز او یو شمېر نورو کوچنیو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې پخوانی صدر اعظم شهباز شریف وړاندیز کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د خبرلونو مرکز د رسنوی د وضعیت په اړه د اندیشنې په څرګندولو سره پر رسنوی کې د شوزو پر کار د بندیز د احتمال او د هغه د پایلو په اړه خبرداري ورکوي. دغه مرکز د اندیشنه وروسته د هغې څرګنده کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خبرداري ورکړې چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې رعایت نه کړي نو په رسنیو کې د ښځو پر کار د بشپړ بندیز احتمال شته. بلخوا ځینې ښځینه خبریالانې وایي چې د ښځو په وړاندې د محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو تازه اقدام دی. ثنا کاکړ تفصیل راکوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د ښځو پر کار د بندیز د احتمال او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. یاد مرکز د چهارشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې چې د سېشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو او د رسنیو د استازو ترمنځ ترسره شوه، د دې وزارت ویان عبدالغفار فاروق سپارښتنه وکړه چې د رسنیو ښځینه کارکوونکي دي له تورو جامو او د مخونو په پټولو سره چې یوازې سترګې ولیدل شي راڅرګند شي او هم دې له هغو ښځو سره چې حجاب نه مراتوي له مرکه کولو ډډه وشي. د یاد مرکز په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلي حنفي خبرداری ورکړی چې که دغه لارښوونې په پام کې ونیول شي د دې احتمال شته چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ښځې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
دا په رښتیا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي ځکه د هغو تګلارو له امله چې صادر شوي دي زموږ خبریالان محدود شوي دي. په حقیقت کې دا ټول د دې لامل شوی چې د خبریالانو او رسنیو قانوني ازادي په افغانستان کې سلب شي.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانو ازادي راډیو ته وویل د ښځو پر وړاندې دا ډول محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو او د بیان د ازادۍ د نقضولو لپاره د خطر زنګ دی. دوو ښځینه خبریالانو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر یک از این محدودیت ها برای خانم ها و هر یک
د ښځو پر وړاندې دا محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حضور د کمولو لپاره یو قدم دی چې اخیستل کیږي. زموږ په شان د خبریالانو میرمنو ویره او اندېښنه دا ده چې دا محدودیتونه زیات نشي او موږ سبا د دې شاهدان واوسو چې ښځې نور په رسنیو کې حضور ونه لري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز څېړنې ښیي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د تېر جمهوري نظام د رسنیو قوانین د تطبیق وړ بللي خو دوی د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د رسنیو او خبریالانو په اړه لږ تر لږه 12 فرمانونه صادر کړي چې د رسنیو له قانون سره سمون نه لري او د خبریالانو او ازادو رسنیو لپاره یې کاري چاپیریال محدود کړی دی.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د وزنې ټیسټ لوبې د دویمې ورځې تر پایه افغان لوبډلې د خپلې توپ وهنې پاڼۍ جاري ساتلې وه او د ایرلند د 103 منډو پورې پرې کړی دی. افغانستان 134 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي او له ایرلند اوس 26 منډې مخکې روان دي. د افغانستان په اوټ شویو لوبغاړو کې ابراهیم زدران، رحمت شاه او نورعلي زدران شامل دي. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په 350 او رحمان الله ګربز په 23 ناسوځېدلو منډو له لوبغالي وتلې دي. کوربه لوبډلې ته بیا هم مارک اډیر دوه مهم لوبغاړي وسوځول. د ایرلند لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. د ایرلند په توپوهنکو کې پاول سټرلینګ 250، کرتی کمپر 940، لور کنټکر 640 او ونډي مکبراین 38 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې ضیاء الرحمن اکبر 15 لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل و چې ضیاء اکبر د ټیسټ سیالیو په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځوي. دغه راز چټک توپ اچونکي نوید زدران 3، نجات مسعود او ظاهر خان یوه یوه وکټ واخیسته. افغانستان د دې ټیسټ سیالۍ د توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 155 منډې کړې دي او په دې سره له ایرلند 103 منډې شاته وو. د ویلو ده چې لا هم د لوبې درې نورې ورځې پاتې دي. افغان لوبډله به اوس د ایرلند لپاره هدف ټاکي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د دوحې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. کارن ژان پیر دا خبره پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې په 2020 میلادي کال کې دغه تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایډن حکومت له یوه ترسره شوي عمل سره مخامخ و. نن د دې تړون څلور کاله پوره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو نیول د مثبت تعامل په وړاندې مهم خنډ دی. د دغه وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې له طالبانو سره د زندانی امریکایي وګړو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازیو سره د کتنو په ګډون په دوامدارو توګه فشار راوستلی چې په دې هیواد کې د امریکایي بندیان له قید او شرط پرته خوشې شي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې دا مهال شپږ امریکایي وګړي افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی ترکمنستان ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ نن د هغې هیواد له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوب سره پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې ښاغلی متقی په دې کتنې کې د ترکمنستان ولسمشر ته افغانستان کې د امنیت، ثبات او د پانګونې او ترانزیت لپاره د نویو فرصتونو په اړه معلومات ورکړل. د ترکمنستان په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د غزې تړنګې په غزې ښار کې نن عیني شاهدانو ویلي چې د فلسطینیانو پر هغې ګڼه ګوڼې چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو وژنو سره د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پیله د وژل شوو کسانو شمېر له 1500 واوښت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن پنځمه ملت ته وینا وکړه او د اوکراین په وړاندې د جګړې د پرمختګ او لویدیځ سره د روسیې د اړیکو په اړه خپل لیدلوری بیان کړ. پوتین خبرداری ورکړ که لویدیځ اوکراین ته سرتیری واستوي د ده په خبره له ترخو پایلو سره به مخامخ سي. پوتین دغه وینا داسې مهال کوي چې څه کم درې اونۍ وروسته په روسیه کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي او نوموړی به دې ته په پام چې جدي سیال نه لري دغه انتخابات شایي په اسانۍ وګټي. د بشری حقوقو یو سازمان فریډم هاوس وایي افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له مذهبي ازادیو پکې سرغړونې کیږي. دې سازمان د پنځمې پورس په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د سیاسي او ټولنیزو حقوقو له پلوه په خورا بد وضعیت کې دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د بشری حقوقو سازمان فریډم هاوس وایي افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې مذهبي ازادي پکې نقص شوې ده. دغه سازمان د پنځمې پورس د خپل کلنی راپور په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندې کړي او پوهنتونونو ته امر کړی چې هغه دیني کتابونه لیرې کړي کوم چې له سنی مذهب سره مطابقت نه لري. د فریډم هاوس سازمان په راپور کې په دې هم نیوکه شوې چې په افغانستان کې په عمومي ځایونو کې د شیعه مسلمانانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو مخه نیول کیږي او د طالبانو لخوا په دغه هیواد کې د هندوانو د مذهبي مراسمو د ترسره کیدو مخنیوی هم شوی. فریډم هاوس د نړۍ وشپېته هیوادونه د سیاسي او مدني ازادیو له اړخه بې واکه بللي او زیاته کړې ده چې افغانستان هم په هغو 15 هیوادونو کې شامل دی چې د سیاسي او ټولنیزو حقونو له پلوه په خورا بد حالت کې دی. د طالبان حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د مذهبي محدودیتونو د لګولو په اړه د راپورونو پر ردولو سره ویلي چې د امنیت د تامین په خاطر یې د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړي دي. خو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې خپل کتابتونونه دي د غیر حنفي فقهي کتابونو او ځینې نورو کتابونو تصفیه او پر ځای دې د سني مذهب اړوند سیرت النبوي نوي کتابونه ځای پر ځای کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر شیعهګان هم ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا پر دوی مذهبي محدودیتونه لګول شوي او زیاتوي چې دا مسله منفي پایلې لرلی شي. یو له دوی څخه چې د کابل اوسیدونکی دی او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
موکر پریدی چې خپل مذهبي مراسم آزادانه وکړو او دا د قومونو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کوي او دا ستونزې د دې لامل کیږي چې هغوی یعنی اهل تشیع ځان له ټولنې لرې وګڼي.
دغه شان د جمهوري نظام پولیسي جرګه کې د دایکندي ولایت استازي او د افغانستان د شیعهګانو د مذهبي چارو د تنظیم علي شورا پخوانی غړي صادق زاده نیلی هم د شورا په ورځ د طالبان حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو او له کتابتونونو څخه د غیر حنفي مذهب اړوند کتابونو راټولولو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل:
دې مشکلات فراوان را یقینا به وجود میرن، اول وحدت ملی را آسیب فراوان خواهد رساندوم.
دا یقینا چې ډېرې ستونزې رامنځته کوي، لومړی ملي وحدت ته به ډېر زیان ورسوي، دویم هغه وروري چې د کلونو راهیسې د جعفري او حنیفي مذهبونو ترمنځ د زیانمنوي، او طالبان چې د اسلامي امارت په نوم حاکمیت لري، په اسلام کې د بیان او د مذهب د انتخاب ازادۍ شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د اکادمیک او مذهبي ازادیو د محدودولو په تړاو د طالبان حکومت ځینې کړنې له نړیوالو نیوکو سره مخ شوي دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم، یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې، بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نور ټولنیز ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مهیروي، خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کې وچی پر بیلابیلو ټولنیز ستونزو یې ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان یم، د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پیښ کوم چې زموږ د افغانانو بې اندازې وزیر کینسل کیږي. په هر میاشت کې کم از کم 40 لکه وزیر کینسل کیږي، په هر وزیر باندې 300 روپۍ مخکې ځي. دا تاسو یو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې، د چا د وجه نه کینسل کیږي، چې دا د دې باندې غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دا خبر ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کې او پاکستان د ځان ورسیږي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغه شي مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترم، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک لري څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، 30 کاله څخه په کوټه کې موږ راستوګن ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه و جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لري څخه راوغوښتلو، نو بیا ای وی ام موسې والا موږ سره کومک وکړي. درې دانې کمپلی او زر افغاني په نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلی راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمبلي او زر افغاني په نفر د ای او ایم والا موږ سره د کومک کړې دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې موږ ژغ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. موږ هم دې کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدی پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. دا پاکستان ته خیر درکې، زموږ د ژغ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې میړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې میړولې دي.
سلامونه د ازادي رادیو همکاران اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبري کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوی دلته د تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چزمر سره مرسته وکي او موږ د نورو په خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د ازمر ژغ د مشرانو تر غوږو پیلې ورسوي. زمر د زنداور چې ظاهر شاهی درې سو شپېته کاریز وو دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سری نه دی ولینې. موږ ته سړک جوړ کړی د هلمند پر غاړه پراتوی چلاوس وو. یو انچو به پنځه پاوه اوبه دوه سوه متره برمه غواړي. د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره دي. نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، یو واله و یو بند راته سم کړي. دا واله خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هېڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه هغې منطقو چې بندونه تړه کېږي او دغه کېږي، موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هېڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ ږغ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمند خوښو اوریدونکو ته. هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه دا پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پامدې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت هسپانه چې سش کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاری، نو زموږ ډېری هیوادوال به د زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په راتلونکو دوبې کې. نو هیله مو د همدغو هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو تر هغه اندازې زیات یو بنې مصرف کړي. داسې زموږ ډېری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مزګره پوری اوبه همداسې برنه کروانی وي. نو کچيري ار یو داسې اوبه مصرف کړي دا به کېدای شي موږ ته په راتلونکو کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل اوبو په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو بیا ځای وبنې مصرف کړي. کچيري موږ او تاسې همداسې اوبه پر هغه خپله دقیق اندازه باندې استعمال کړو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه هم دا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي، تر څو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. روجان ازمش د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدغه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سمجه تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بوغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ راورسي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سزي تر دیشو پورې دا ډیره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نشلي خانشین دی، دیشو د ګرمسیل دی، دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلي. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیر شي در ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسولین واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو کاوري ودنګ ته سلامونه. هله د شپه اس ز عبدالنافع خوانم د هلمند ولایت نام. ازمر په سیمه کې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځ څخه یو افغانستان د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي، نور کار نه کوي. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده، اول استاد څخه دا غوښتنه ده چې زموږ ځاختر حکومت ته ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې د زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او موږ ته د افغانستان یا د اتصالات یا د کوم بل مخابراتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي، ځکه چې موږ له ډېر مشکلات سره مخ په خاطر لدی چې دلته کوم ورته مریض پیدا شي یا کوم بل ستونزه وي. د مرنس کولای شي تر خپل نورمال ګروپ پورې هغه معلومات سره شریک کړي، یا کوم وسایل چې موږ ضرورت یا کوم موټر ته یا کوم بل ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو کشپای کورج مر به هلته ورزه فلسطین زه به هلته د نږدې وسره شریکو چې موږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکه کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤلین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤلین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولی دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالدارې په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ نه زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کې او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کې. دلته په ارچی ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډیر ګران دی. نو موږ غږ د تر لوړو مقاماتو ورسیږو چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي. شواق ولرې علامه ملس.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاس، ثناءالله شګیوالم د ننګرهار ولایت کوز کونړ خیوي ولسوالۍ نه. اوس مهال په لغمان پوهنتون کې په لوړو زده کړو بوخت یو. مونږ چې دی د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولی چې درس ته دوام ورکړو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالی رساته جوړ کړي، فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته پاسله سلام. زما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي. دغه ولس باندې وروره د نړیوال وی تاریخ باندې د تاریخ چې باندې نو خدغه جاپان کې باندې پرو لګي چې خرص پروش ټول شانه باندې په بازارو کې او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کچ اکبر د کارخانه دی پودر دی معاملات د لیکر او ولس ستړیا جوړ کړی د ولس ور په دغه دوه دوه مانم ځکی لري وروره غ دوه مان تو قوم غنوم د پښک پاش په دغه خورلا کا غولاد ل چلو کیر. نو دې جدا سو کې دغه که پنجزونه جز به دغه جم پرو لګی چې تاریخ خرڅ پروشم بند کی ورور که خانه هم بد کی کچاک بری مرک او موږ را مول سره جو ورور مرست چې وکي دا مرست جرا سره وکي کنه دا شش کال ورور ګر دا مول ست افغانستان د ور ستړي دی اولاد په وګوله ډوډۍ په سیاریا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرمسی د ازادي رادیو کارکونکو شش چورس په خیر نور دا پیغام کې شیر کنه خو ډیر بشری لارې بندې دي ورور د اسلامي امارت خوا زموږ غوښتنه ده چې دا لارې را خلاص کړي. ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ یو، ډېر در په در رسوي یو، ډېر خاک په سر رسوي یو ورور. یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره. زموږ کتی دا ته خبرې دغه کې ډېره مننه وایي ورور جان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول سلامونه او نیکی هلی احترامات تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو او لیدونکو ته د ژوند کوم څه خوایم. نو هله د چیز ما دا پیغام به تلور پور چارواک پر ورسیږي. هغه می په دې شکل باندې دی چې دغه سیم کارتونه چې پرنټولیکي د سکری باندې راجستریږي دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم راجستر شي. بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې راجستروله، اوس وایغه کار نه کوي پر نولیکي تذکره راجستر شي. نولیکي تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشاله کني یلته چې بیا ورسو سلستون زلته پر یاستو کې موږ ته جوړي ولارس اکاسه تبجیل ک زراغوانی بانک ته تحویل ک او که په دې ادارو کې دا وسره کم کار دی زر افغانۍ بانک ته تحویل کړه 200 چاپک او کدا وکسل رقم مشکلاتونه دي نو دا هیله ده چې نو کې اسانتیا پښکو وسې شې نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستوند چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنه مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 22 201.
اوس هم راځو د ورکو شو ځان د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
بله سلام علیکم و رحمت الله و سلام علیکم تاسو ته کوم درځم چې څنګه وختم په خیر همزله لغمان نه لغمان څخه نو زه یو تر زه چې نصر ممی کی تقریبا د نسخې کې نظر کا شو دا چې په سلو وې څو ثاني تر وکنه پرتن د پار څه معلومات نه مت دې په داس نه راځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وته بس تخته تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی د غدوتنه ماشومان دی یوه دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکو دی له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمیره اړیکه ونیسی 0 28 22 20 او بلش میره دا 0 28 21 29.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی او په ازادي رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د ودی شو اته دی شو کلو به یې په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ګیره لري او په اصاب مغزو کې جوړ دی خاصه د کور نه خپه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بېخي نادرکه شوی ده نو که هر څاده په دغه باره کې معلومات یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات ساغی نو ته په دغه شماره زنګ وکړه. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زموږ د واتس اپ شماره د چې سلیر وسات اخلاص ان شاء الله شي خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره پر واو یا سوارلس پینزلس وسو درې یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره دا غم در توان چې ساده شماره دا 0 58 1 1 6 9 0. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه د ازهری رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو او د صحت جامع فرتنوي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره مزار شریف نه ما چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرک شوی دی. که هر چا ته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دی را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 8 6 5 5 4 بله شماره ایم ټی این ده 0 8 9 3 9 4 وروستۍ روشن نمبر وایم 0 8 9 6 5 4 5 یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درک شوی دی. شمارې وروستۍ کې تکراروم 0 8 9 6 5 4 5 0 8 9 3 9 4 0 8 9 6 5 4 5 0 8 9 3 9 4 0 8 9 4 5 9 1 په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
کې خو وختونه او د الله په مات. ګران اوروره سرتاج ننګرهاري، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بدوي چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچیري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0 8 9 2 41 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 9 2 41 1 نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0 8 9 3 8 2 0 بل شمېره وایم 0 8 2 4 8 1 وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کلستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9 شمیره د لبیا وایم 0 0 1 4 2 8 1 9 یعنی 0 8 1 4 2 8 1 9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 و او 08 نو همدغه شمیرې دی دوار دوار زما شمیرې دی کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.